السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته موزه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې ورسته تاسو ته وړاندې کیږي. خو لنډه خبري برخه هم لري. په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات به ښایي اوږده او ستونزمن بهیر ته ولاړ شي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د افغان او پاکستاني ځواکونو په جګړه کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتې. د بادغیس او هرات د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي او امریکا په یولسو کمپنیو له ایران سره د معاملو په خاطر بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان او پاکستانی ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندري ولسوالۍ په غوړکی سیمه کې د پاکستانی ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال وضعیت عادي دی، جګړه نشته، ولی زموږ سرحدي ځواکونه په پوره لوړ مورال د خپل خاورې څخه د چمتووالي تدابیر لري.
پاکستانی لوري ته دا وخت مرګ ژوبل په اړه معلومات نشته. د دې پیښې د لار ځوانې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار د دروبابا په څڅوبي کنډو کې پاکستانی لوري د اغزنو سیمونو د غځولو ترڅنګ یو دروازه نصب کړه چې د افغانانو غبرګونونه یې وپارول. پنځلس وسلوال طالبان د هرات بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دا خبره د افغانستان په لویدیز کې د 208 ظفر قلي اردو یو چارواکي ازادي راډیو ته وکړه. د دغه قلي اردو د رسنیو عامر جګړن سید آغا حسینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی امنیتی بر اساس
امنیتی او دفاعی ځواکونو د دفاعی حالت په چوکاټ کې د لاخه امنیت د ټینګښت او د مخالفینو د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره عملیات ترسره کړل.
رواندزی نمودند
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ 1200 سیالي د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې تر سره شوې. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالي پرون پیل شوې دي. د خاغلی خوګیاڼي په خبره څلور وشت سیمه ییز لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر یو لسو بهرنیو کمپنیو له دې کابل بندیز ولاګو چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف د ایران د تیلو او پتروشیمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې وه. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا بندیزونه پر هغو شپږو کمپنیو چې په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې دي لګول شوې دي. متحده ایالات وایي د ایران د پټرولیم شرکت د دې هیواد د رژیم یو عمده عایداتي سرچینه ده چې د دوی په خبره تروریزم او په منځني ختیځ کې نورې بې ثباتۍ پرې تمویلېږي. د غشپاګو کمپنیو په هانګ کانګ کې میشت له تری لانس پتروشمی شرکت سره د ایران د پتروشمی موادو د انتقال او پلورلو زمينه برابر کړې. د امریکا متحده ایالاتو په جنوري کې دا شرکت په تور لیست کې شامل کړی وو. ایران لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ او د کوسوو صدر اعظم عبد الله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د وی برخې په توګه سپینې ماڼۍ ته ورسیدل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین پرون پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالاتونه د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د دې شورا پر ټویټر داسې انځورونه خپاره شوي چې ښیي د سربیا او کوسوو لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد ګرینل د ولسمشر ووچیچ او هوتی د رسیدو کلای کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر یو ځانګړي سلاکار د اونۍ په سر کې خبريالانو ته ویلي وو چې د سپتمبر د 3مې او 4مې نیټې دا خبره به پر اقتصادي پیاوړتیا او کارموندنې متمرکز وي. دغه چارواکي وایي چې د سربیا او کوسوو ترمنځ د سیاسي کړکیچ د لمنځتلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې او اوس د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر اقتصادي موضوعاتو تم شي او دا به د هغه ځای له خلکو سره مرسته وکړي. او هغه خپلواک پلاوی چې د کوویډ 19 ناروغي په وړاندې د نړیوال مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وایي د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسناد ته لاسرسي ورکړل شوی. د دغه پلاوی دوه مشرانو د پنځشنبه په ورځ دا ډاډ ورکړ. د نیوزیلند پخوانی صدر اعظم هیلن کلارک او د لایبیریا پخوانی ولسمشره ایلن جانسن د دې پلاوی ګډه مشري کوي. دا پلاوی چې یو لس نور غړي هم لري د روغتیا د نړیوال سازمان اقدامات د کورونا او با اړوند مسایلو زماني مهالويش او دغه سازمان د نړیوالو مقرراتو اغیزمنتوب ارزوي. وروسته له هغه چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د خورېدو په لومړي پړاو کې په ناسم مدیریت توران کړ، دغه سازمان غړو هیوادونو د یادې وبا په وړاندې د نړیوال غبرګون د خپلواکې پلټنې غوښتنه وکړه. دا پلاوی به دا پوښتنې مطرح کړي چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو حکومتونو لخوا څنګه متفاوت اقدام کېدای شو، او یادا چې د دې وبا د تجربې د تکرار د مخنیوي لپاره داسې څه شته چې باید زده شي. د جان هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمېرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر 20 میلیونو ډېر کسان په دې ویروس اخته شوي، او له دې ډلې شاوخوا 3,63,000 کسان مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. د ویب پاڼې آدرس مو دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې د خبرونه په پایل کې وویل چې د دې خبرونه ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي، خو لنډه خبري برخه کې ځینې راپورونه راخلو. لومړی راپور دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات به خای یو اوږد او ستونزمن بهیر وي. دبرا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې دا مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا آنلاین غونډه پرون د افغانستان پر وضعیت جوړه شوې وه. تمه ده د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی نن یا سبا د خبرو لپاره دوه تولار شي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر اوشت او ستونزمن دی. اغلی لاینز زیاته کړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح د اندېښنې وړ ده، او د جګړې ښکېل خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي. جګړه دغه راز د میلیونونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب کیږي، او ډېری یې په سمدستي ډول خپلو کورونو ته د بیرته تګ هیله نه لري. جګړه په دې حساس حالت کې بشر دوستانه مرستو ته لاسرسی ستونزمنوي. ډېری خلک د ژوند ژغورلو لپاره د مرستو څخه محروموي، او هم د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي مبارزې ته خنډ جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې اوربان د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. میرمن لاینز دا هم ویل چې دا خبرې به په څو ورځو کې پیل شي، او ملګري ملتونه به یې ملاتړ وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي د سولې خبرو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د تیرو شاوخوا 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي شي. عادل راز ویل دلته غواړم د هغو هیوادونو چې د امریکا په مشرۍ د سولې خبرو په برخه کې د اسانتیا پر اغوستلو کې ښکېل وو، او له هغو هیوادونو چې د دې خبرو د کوربتوب لپاره یې لیوالتیا ښودلې وه، لکه جرمني، اندونیزیا، ناروې، قطر او ازبکستان څخه مننه کوم. تمه ده د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی نن یا سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. د بین الافغاني خبرو پایل ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د افغانستان حکومت د پات 300 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له سره پیل کړه، او د ملي امنیت شورا یې پرون د بشپړېدو خبر ورکړ. خو دغې شورا په اعلامیه کې ویلي هغه طالب بندیان چې د خوشي کېدو په اړه یې نړیوال مخالفتونه کېدل خوشی سوی ندی، او په دې اړه ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم ونه شوت، ازادي راډیو ته پرون وویل هغه وطن طالب بندیان چې فرانسا او استرالیا یې له خوشی کېدو سره مخالفت کوي قطر ته انتقالیږي، او هلته به د امریکا تر نظارت لاندې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارات پر د معایناتو د قانون د تعدیل په اړه اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وایي د هغوی غوښتنه دا ده چې د نجونو د بکارات پر د معایناتو په بشپړ ډول ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې عدلي وزارت د جزا کوډ د 640 مادې د دویمې فقرې په تعدیل پریکړه کړې چې د نجونو له خوښي او د واک لرونکي محکمې له حکم پرته باید د معاینات ترسره نشي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
هیچ گونه رضایت از روند
دا د هغې انجلۍ غږ دی چې هلک سره د جنسي اړیکې درلودو په تور د دایکندي پولیسو لخوا لومړی نیول شوې او وروسته د بکارت پردې معاینې ته اړویستل شوې ده. دا وایي سره له دې چې درې کاله یې د ځان په وړاندې د شوي ظلم په اړه عدالت غوښتنه کړې خو بیا هم کومې پایلې ته نه ده رسېدلې. دا غواړي هغو خلکو چې په دې د بد لمنۍ تور لګولی باید خپلې سزا ته ورسېږي.
هېڅ
عدالت نه دی تامین شوی. ما ته یې وویل چې باید ازمایښت ورکړم. کله چې شک له منځه ولاړ زه یې نظارتخانې ته بوتلم. درې ورځې نظارتخانې کې وم. اوس له تاسو غواړم چې له ما څخه زیاتې پوښتنې ونه کړئ. که ښځه خپل رضایت ولري نو کومه خبره نه ده، خو زه په دې عقیده نه یم چې ښځه رضایت ولري که نه، ځکه دا د هر چا خپل شخصي کار دی.
د افغانستان جزا کوټ کې له دې وړاندې د بکارت پردې معاینه ځای په ځای شوې وه. هغه څه چې په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو د فعالانو او بشر حقونو خپلواک کمیسیون له نیوکو سره مخ و. له دې وړاندې د افغانستان جزا کوټ 640 مادې دوام بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پردې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کیږي. دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نه وه نیول شوې. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د جزا کوټ د دې بند د بدلون او په مکمل ډول د دې پردې د معاینې د منې غوښتنه وکړه. اوس چې دې بند کې کوم بدلون راغلی هغه دا دی چې د بکارت پردې معاینه کې هم د انجلۍ خوښه او هم د محکمې حکم شرط ګڼل شوی دی. هغه څه چې لا هم د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ورسره مخالفت ښیي. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منع شي.
په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منع شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکول شي.
خو ولې دا وزارت د بشر حقونو کمیسیون دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي؟ د عدلیې وزارت د عمومي تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده:
موږ د اړوندو ادارو استازي راوغوښتل او بحث مو وکړ. یو شمېر ادارو تایید کړ او ځینو نورو مخالفت وښود. دا ویلي چې ځینو مواردو کې ښځې ممکن له جنسیتي تیری سره مخ شي او وغواړي چې ثابت شي.
اوس د جزا کوډ د 640 مادې د دویمې فقرې تعدیل وروسته دا کوډ ولسي جرګې ته لیږدول کیږي تر څو د ولسي جرګې استازي هغه رد او یا هم ومني. د ولسي جرګې غړي سامي عزيزي وایي جرګه به په دې اړه بحثونه وکړي او دا موضوع به عمومي مجلس ته د رایې لپاره وړاندې شي. خو اوس ولیدل شي چې د قانون د دې مادې تعدیل به د ولسي جرګې له کوم ډول غبرګون سره مخ شي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري فرشته جلال زئی ته غوږ شئ.
د افغانستان د حکومت د پریکړو پر اساس به تر دې وروسته د خلکو په تذکیرو کې د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم لیکل کیږي. د دې لپاره چې د مور د نوم لیکل یا د ښځې د نوم اخیستل او په رسمي اسنادو کې د ښځو د نوم ثبت عیب یا شرم نه دی، له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې کمپاینونه کېدل. نیویارک ټایمز لیکلي چې دا کوچنی پرمختګ هم په افغانستان کې په داسې وخت کې چې د حکومت استازي له طالبانو سره د قدرت د شریکولو په اړه خبرو ته تیارېږي او د ښځو حقونه چې ډېرو ته اندېښنې ورچوي یو لوی بری دی. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د طالبانو د واکمنۍ څو کلونو ته اشاره شوی چې د ښځو د تعلیم او کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو حق له هغوی څخه اخیستل سوی و او بیا په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د ښځو پرمختګ ته اشاره سوی او لیکل سوي چې میلیونونه نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، په مهمو دولتي چوکیو کار کوي او نسبي ازادي لري. خو په مقاله کې د بشري حقونو د یو شمېر فعالانو په حواله لیکل سوي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه او نرواکه ټولنه کې لا هم د ښځو په وړاندې لویې ستونزې پرتې دي چې ژورې مذهبي ریښې لري. یو شمېر کسانو هم داراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په تذکره کې د مور د نامه لیکل په لرې پرتو کلیو او ولسوالیو کې خلک د تذکرې له اخیستلو راوګرځوي. بالاخره په افغانستان کې کلونه کلونه د مور نوم اخیستنه یا د چا د ښځې د نوم یادول لوی عیب و او حتی وینه پرې توی شوې ده. واشنگتن پوست ورځپاڼې په افغانستان کې د کرونا ویروس د وبا او د خلکو د ژوندانه په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل سوي چې له جګړې ستړي او نهیلي افغانان د کرونا ویروس له ګواښ سره سره هم د لوبو میدانونو، ودونو او پارکونو ته ځي. واشنگتن پوسټ د بولینګ د لوبډلې د ویغړی سوهل بیات پاړه لیکلی چې کورونا وایروس نیولې او سخت ناروغ شوې و. هغه شل ورځې په جلا کوټه کې او په انزوا کې پرته وه. د هغې پلار هم کورونا وایروس نیولی و خو اوس دواړه ښه دي. زوهل بیات 50 کلنه ده او واشنگتن پوسټ ته یې ویلي چې لوبو ته ستنه سوې او ډېره خوشحاله ده. د واشنگتن پوسټ خبریال هغه د کابل په وقافه کې لیدلی چې د بولینګ د لوبې لپاره ورغلی وه. پوسټ لیکلي د افغانستان حکومت هم محدودیتونه کم کړي او د جولای میاشتې له نیمایي راوروسته خلک پارکونو، د ودونو سالونونو، د لامبو ډنډونو او نورو داسې ځایونو ته تلای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تر 8200 زیات کسان کرونا ویروس نیولي وو او 1409 تنه ترې مړه شوي دي، خو د واشنگتن پوسټ خبریال لیکلي چې اصلي شمیر تر دې ډېر زیات دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې پر وړاندې د سخت دریز نیولو لپاره تر فشار لاندې ده. دا فشارونه وروسته له هغه ډیر شوي چې د جرمني حکومت اعلان وکړ چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه کره شواهد لري. مسکو بیا وایي په دې قضیه کې د روسیې د ملامتولو په اړه باید په بیړه قضاوت ونه شي. په دې اړه پام وکړئ، د فریبا ظاهر راپور ته ورپسې هم د ازادۍ رادیوی مجله مهیروي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوبې درته وړاندې کوي.
د جرمني سیاستوال او رسنۍ د دې هیواد پر صدر اعظم انګیلا مرکل په ځانګړي ډول دا فشار راوړي چې له روسیې څخه د نورد ستریم 2 په نوم د ګازو د پروژې څخه ووزي. دا تر بالټیک بهیرې لاندې تیرېدونکي نه لیکل کېده چې له روسیې څخه جرمني ته ګاز انتقالوي. دغه پروژه بشپړې دوته نشته سوي ده. د جرمني د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر نوربرت روتګین د سپتمبر پر 2 پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماټیک تشریفات نور کافي نه دي. نوموړي وویل د الکسی ناوالنی تر مسمومیدو وروسته موږ د اروپای ټولنې داسې خبرګون ته اړتیا لرو چې پوتین پرې پوه سي. روتګین زیاته کړه چې اروپای ټولنه باید په ګډه د نورد ستریم 2 پروژې د درولو په اړه ګډه پریکړه وکړي. بلخوا د بیلټ په نوم جرمني ورسپانې چې تر ټولو ډیر پیرودونکي هم لري، هم د یادې نه لیکې د پریښېدو غوښتنه کړې ده او لیکلي دي د دې پروژې تعقیب به موږ ته د پوتین لخوا د نوویچوک د راتلونکي برید ته تمویل په معنا وي. د جرمني په پارلمان کې د گرین یا زرغون ګوند مشري کاترین ګورینګا کارت هم ویلي چې د کرملین لخوا د دې په خبره د وژنې مافیایي ډوله هڅه نه یوازې د اندېښنې لپاره دلیل راوړي، بلکه دا اقدام باید رښتونه خبرګون ولري. میرمن مرکل تیرونی د ناوالنی له قضیه سره د نورد ستریم 2 پروژې د تړلو نظریه رد کړې و. دا هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ځین اروپایي هیوادونو غوسه یې راپارولې و. وروسته لاغه چې د جرمني متخصصینو ومندل چې ناوالنی په نوویچوک ډول کیمیاوي عنصر باندې مسموم شوی، روسیه له سخت خبرګونونو او داسې غوښتنو سره مخامخ شوه چې باید په دې اړه شفافې څېړنې وکړي. د کرملین منتقد 43 کلن الکسی ناوالنی د اگست پر 6 له سایبیریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ شو. له همدې کبله الوتکه په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او تر 2 ورځو وروسته نوموړی د درملنې لپاره برلین ته ولېږل شو. ویل کېږي دا زهري ماده د پخواني شوروي اتحاد پر مهال د کرملین د مطرحو مخالفینو د چپولو لپاره کارول کېده. کرملین د سپتمبر پر 3 خپل دریځ تکرار کړ چې روسیه باید د ناوالنی په وضعیت کې ګرمونه بلل سي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته پرون ویل په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې باید د دې قضیه په اړه په بیړه قضاوت ونه سي. دی وایي هیڅ داسې دلیل نشته چې روسیه پرې تور نه سي. پیسکوف د پنځه په ورځ ویل چې جرمني باید رسمان خپل موندنې له مسکو سره شریک کړي. دی وایي تر اوسه داسې څه نه دي ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شيري بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړخ داسې ده.
فنکار برخه کې ل پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې اوس د نګراو رسپانه ده باغې کې دوه شعرونه اروحات بنا صاحب دی خو وشي رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوی دی او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډ کې سان نیاز بینه واوري
په والا کو د شوی و مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړي چې دروازه ټک ټک شو او درغله
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سره ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېښت کلن عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل میرمن له واده کولو وروسته مین شوی خو بخت یې یاري ونه کړه او له لسو کلونو ګډ ژوند وروسته میرمن یې د ژوند لار جدا کړه او عبدالاحمد یې د تل لپاره یوازې پرېښود. عبدالاحمد که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټې ګرځوي خو وایي د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
اول خپل نوم را وخستان
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدون
کې؟ غزنی دی ولایت هم او دی قرباغ دی ولسوالی هم او دی ارباب دی کلی.
عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی. خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت د سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه اله په خلو ژغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه اله ده چې ډیری مینوال لري. خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلې نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي. خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
د صورت دی محمد نه وای پیدا پیدا کړی به خدای نه وای دا دنیا کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو محمد دی تمام جهان پیشوا.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا اته کاله کېږي چې دغه ما شروع کړی ده. مشکل خو دا خو مخ ته سې و یو ځای مین پوست وي، هغه مین اشکي بیا راچ ولاړو.
کامران الکوزای ځینې وخت عبدالاحمد په هنري بنډارونو کې ونډه اخلي. نوموړی وایي غزنی ولایت د هنر او ادب یوه غني ناوه ګڼل کېږي، چې عبدالاحمد هم د دغې هنري ناوې بچی دی. له دې امله په خلکو کې محبوبیت لري. هغه خفه وي خو موږ خوشحاله ساتي.
عبدالاحمد په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور ده. زما له نظره د هغه ماینتوب په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دای کولی شي څه علی وغولی شي، یعنې دای یو هنرمند ورته ویلی شو چې هغه د یو هنرمند دی، ځکه چې کولی شي مختلف ډول علی وغږوي او همدارنګه کیدای شي لږ لږ وخت اواز هم ورسره پورته کړي.
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالاحمد اوس لکه بې ځالې مارغه له نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي. نه د خپلې محبوبې د لاس پخه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي، چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالاحمد په قسمت کې لیکل شوي دي.
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیستی.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده. په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بله پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیرې وجه ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر شوی دي، ادبي غونډې بيخي ډیر شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده، او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې او اخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو پر رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، یا نور خبرونه سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي، چې د ویژبې د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تل شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نوي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوندې شاعر، یو نیم ډیر ښکلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ یې کړی دی. ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې یوې لویې زماني فاصلې دپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونه او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندي روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانه ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یوه سندره وي، یوه غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندی نه شي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصلې ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې قضاوت کوي، نو شاعري تر پخوانه ښه روانه.
کروسب زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي. آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اورې تغزل ویني؟
ستاره به خامخا به کښته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډېره شاعري کېږي، ډېره چاپ کېږي، غونډې ډېرې دي، نو په دې ډېرو کې خامخا داسې لالونه او غمي پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي. نو دا په کښته
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله. اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې، نو که په دغه لګه رڼا واچوي.
دا لږه خبره لږه ګرانه هم ده، ډېره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراري خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره زړه لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګیږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یوه مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي، په هغه الفاظو کې چې کم فکر، کومه مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې له یوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي کنه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنۍ شي په و نه پوهیږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه موږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره، دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې، د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د بربندوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کاروان صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي، نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري. نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګیږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یا د اهل ذوق پام ور واړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه، چې سړی یو پرلپسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د ده هغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د ده هغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یوه مینه دا چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ورسره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی، د عناصر کشف کړی دي، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یوه بله تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله، په دې څنګه کې دوه ترونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو، یو څه سره د چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې را زرغونېږي. دغه سړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي. او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې دې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي، ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تا ته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقي په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي، دې ته ریاضت وایي. یعنی داسې تا یو ډېر لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم. نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوي، همیشه دپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه دپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم. که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې سپلۍ به زړوې، بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکونکی د حقیقي او عیني واقعیتو په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو. نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو، زه په حدودو څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت وو، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی. د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم. د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې، د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه به ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، او د هغې نه په اقتباس سره به زه به تحریک کېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دی خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هر د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول مور ته تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم، په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی. نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم. مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې ورپسې راشي، مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهانوالۍ او پوهاندې رتبې مې درته اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما نشرات یې ټول ماته مفتلا کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تر چې بس نشر د کوشانیان د بینالمللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا انت باستان شناسی ته مې هم لا وتړل، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې د یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاده، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلې، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي،
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دیش نشي چې هغه د یو بیکر خاصیت لري هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسل نمونه دي نو په دغه حساب د تزوبه ما زما د خپل کتابونو نمونه چې زه توه لمن او ډیر زیات دي ستاسو وخت نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی سړي معمولا په لکه چې ویل چې مثلا په غزل کې په داستان کې ملي کې داستاني د هم لرمه مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دي چاپ شوی هغه د دې مثلا د مثال په توګه په داستان شناسي کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوه جوړو کې معرفي کړی دي چې دا هیواد ښارونه د تاریخ باندې کې معرفي کړی دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ورپسې شراتي شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتح دي او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړی دي چې زما په خپل د سر علاقه باندې ډېره زیاته فضیله چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړو او دوستانو تشویق کړو ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی خاص کری کې هم مثلا کتابونه لرم چې راغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې دا غیر لاند تاریخ هغه هم چاپ شوی دی او ځان دفاع چاپ کړی دی او دا چې نور به هم راوونی سره هغه کې مکرې مثلا د کمکنو لپاره اثار درمه ډېر متاسفانه چاپ شوی نه دي په اخبارونو مجلو کې چاپ شوی دی نو نه دي چاپ شوی
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغه ک داستانونه لیکي په مغه برخه کې وي یا شاعري کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپیږي خو تاسو هم په لرغون پیژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نور خو ته تللی یې
اندا په خپل هغه پښتنه چې باید تاسو چې زما سره وګوري باید پښتنه زمانه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقصه لوی ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کیږي او په ډیرو تمرکز کول دغه جنبه ضعیف کوي خو ما زه تعهد وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ کې کړی دغه تبدیلۍ او تبدیلۍ دا د دې باید شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم همسه دا تبدیلی دي د مثال په توګه زموږ د ډاکټر سره څنګه د کیمیا د پوهنځینه کلاسو مې د مارشته د هربي فاتو کیمیا وګات زموږ د ټیپ سره څه مګر زه شرایط ته سره اوستم چې پنځه جزای ورک له وایسو په کمانډو ته له وایسو کمانډو د ګرځېته ورک زه تلنم به سره ګرځېدل مجبوري ما په ټیپ کې وستا کی کړل کنه
استاد کا اخر کې یو شعر راته وایي
دا شعر سلیم د شعر په اختفاء دی سلیم خو البته زموږ په خوره ډیر خوښي و شاعر و زل په خپرې کړه مال خوب راځي زل په خپرې کړه مال خوب راځي توري تیرې کړه مال خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د وېسال شپې کړه مال خوب راځي د خوګیمینی په لولو لولو کې د خوګیمینی په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي روزانو ډډی سوري کړی راته زوزانو ډډی سوري کړی راته لیچی پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې پوره وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو په غې کې وا می چوا د پلوشو په غې کې وا می چوا ویخیر وګ می کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکې په اوږده سفرم سبا له تلونکې په اوږده سفرم لنډې کیسې کړه مال خوب راځي راستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی راستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی او تاتې دی وی کړه مال خوب راځي او تاتې دی وی کړه مال خوب راځي
ډیره مننه استاد
تاسو نه هم مننه
کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري لوستونکې د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري د زرپانی پان ننې پانه کې زموږ همکارا وګم جبر خل لنډه کیسه نیازبینه دراوروي
نیازبینه حسې په نام نیازبینه وا نه یې په دې دنیا نازو او نه بلڅ نلچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله بس داوه او ټول ورځ واګانی کله به یو جل پاکوله
او کله به یې واخر اوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چاته څه ورکوي او چاته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نوي خالي. خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیاز بینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیاز بینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیاز بینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویم ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس داوه او کار که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکوه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وې پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ. همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي. ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاری وایي؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې وبته. نو نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم را جوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته برګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې؟ هله راشه. څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بد راته ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ تلاړه او پریوته د نیازبینه لپاره د شپ ډیره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرې نو په وسه شوې شپه په خشوه ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو ښه ساعت بلانه و تیر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه سهار شو لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې اوس یې موږ شرمولو په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي کله یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ زه خو بې سواده یم راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و ګرانې ملغلرې سلام زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي مینه درسره لرم ستا زړګی
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیز سولې په راوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آر کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ شفیقه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک له خپل ځان او احساسات سره مخ کولای شي او د قضاوت یې رابولي چې ولې د انسان وینه توی شي له اغلی شفیقه خپلواک سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي لومړی ورنغوختي چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ور سره خپل تړلی احساسات بیان کړي
ادب جام
جنگ ته مزه جنگ ته مزه جنگ کې څه دي د دوو سترګو رندې دې دي د معصوم زړه درې دې دي تور تیبو تا کات دی مرغو یو پریوات دی لگا تور قتل دی دی بابر یو وچی دی دی دشنو پان رشی دی دی دازخ یو چکی دی دی جن نمزا جن زی چی کلا عرق تو بلا شما یا تو شیرو نمی انتخاب کرده چه ما گوختل دا شیر وایما یو شیر ما اسکر ته لیکلی وو دوستانو پیغه ډېرې تاکید وکړې چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنه غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلی سي مناسب راځي خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و دا شعر چې ما لومړی ځل ولیکلو ما داسې احساس کړل چې د استاد مجلول ځاني ښامان تاثر مې لیکلی دی او ښایي هم وي نه پوهېږم اوس چېرته ګورم متفاوته یې لیکن هغه وخت مې داسې یو حس درلوده زه فکر کوم که زموږ عسکر دي او که زموږ نه یوازې د افغانستان دننه خلک د افغانستان نه دباندې له دې جنګه ستړي یو واقعا یو او دا احساسوم د عکس العمل چې په خواله رسنیو کې د شعر ته وو او واقعا پوښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو پرته د یو بل له خوړلو پرته له دې چې یو څه نه واخلي یعنې جنګ څه ورکوي البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایگو و اغا جان غختنه پکه خلوبی گی دکن زنه پایگا ما چه دا بچه رو بلخوان دیو چه دا میدونو انسانانو دوینو لچخلو یخی زبا قیل سریم یعنی زنشم کولی اوم زب دیر سهارم دا جان دا برید بغا گرامی شویم یعنی زبی دایم و مرگی وشی دیخ پغاگ بندی روی کشی اسما پانتون بندی بریدو شو زخونزی که و مغل تو بریدو شو زی یوازی نیم بلکه طول افانان کز مو گروز نیشون دم دسته دی دی بندی تو وزی پزن باور نداری بیر تو رو مکورت رسی سا دی کوری و مرگی وزی دی کور نتو باور نداریش بیر تو باقر رو رسی
دی شیر پجه با د سولې لپاره څومره کار کیدای شي څه فکر کوي د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقیږي چې وسلې ته لاس ورنوړي دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته
ښایي ډېر ډولونه د سولې اوسېږي لیکن مهمه دا ده چې ښایي په سیاسي سولې کولو کې هنر او ادبیات دومره تاثیر ونه لري هغه د سیاستوالو تر منځ خبرې دي د جګړې د عملا هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلې دي د هغوی تر منځ خبرې لیکن په ټولنیزه سوله کې چې ته په ټولنیز لحاظ د عادي وګړو تر منځ سولې ته رسېږي فکر کوم هنر او ادبیات فوق العاده عالی آپشن کېدلی سي فوق العاده عالی انتخاب کېدلی سي مثلا زما دغه شعر دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه یې شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دا یې شریک کړی و، هغوی چې په هېڅ اړخ کې نه دي دا یې شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. دا زما د زړه خبره ده که څوک فکر کوي چې یو څوک سهار راجګېږي او وایي چې زه بد انسان یم او نن جنګ ته ځمه، ستاسې نه ده، دومره عادي نه ده. ښایي په دې دنیا کې یو یا دوه کسه بد پیدا شي، نور چې خلک چې بد کوي، خلک چې ناسم کړه کوي، خلک چې جنګ کوي، دا ټول د شرایطو نه دي، دا ټولو مجبوریتونو نه دي. دوی همدغسې یو حالت ته بالاخره مجبوریږي. یعنې دوی هغه څه نه دي چې دا یې غواړي. که څوک فکر کوي چې یو څوک له جنګ خوند اخلي، زه فکر نه کوم چې یو څوک د جګړې کې زه له ډېرې خوند اخلي چې زه یو څوک ووژنم، یو انسان دې ووژنم، د یو چا وینې دې توی کړم، یو ماشوم دې یتیم کړم. که هر څوک وي، که له هر اړخه جنګېږي، کله چې ته یو چا ته دا ور یادوې او هغه بېرته ځان سره مخ کېږي، عموما زه په دې باور یم هغوی چې کمزوري دي، وحشت دي. وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی، دا پیاوړتیا نه ده. پیاوړتیا د یوې ټولنې او د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي. ته چې څومره زغملی شې، که څه څومره مینه ویشلی سې، ته چې څومره مهرباني ویشلی سې، هغومره پیاوړی. لیکن کله ته کمزوری کېږي، ته جنګ ته ځي. عموما هغه خلک چې جنګ ته ځي، هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخ شي. دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کېږي. دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی د تېښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
قلم په لاس طبقې شاعرانو لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي، د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوي په دې اوسني وضعیت کې؟
موږ دوه ډوله حالت سره مخ یو. یو دا ده چې فوق العاده مثبت روان یو، د لیک لوست کچه ډېره سوې ده، لیکل ډېر سوي دي، ژباړې ډېرې سوي دي، لوستونکي لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده، د کتاب د چاپ او د قلم د اخبار. دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ لوستونکي ډېر سوي دي، لیکوالان حتی نجونو برخه پکې ډېره سوې ده، ځونکیانې ډېرې دي چې لیکل کېږي. په عین حال کې دغه د مفاهیم او قصه کې چې موږ زموږ لیکوالان او لیکوالانې شاعران او شاعرانې څه ټولنې ته وړاندې کوي، زه فکر کوم موږ لا هم د اوس زمانې د خپل وخت کیسه نه کوو. موږ خپل دردونه لا هم نه وایو. موږ بېرته د څه چې په تېر وخت کې ویل شوي دي، یو کاذب هغه د انګلیسي خبره کمفورت زون کې که نه، یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشې خبرې کوو، تکراري خبرې کوو، یا د وخت تقاضا ته ګورو څه شی لوستونکی لري یا غواړي یا څه شی لولي، هماغه ته ګورو، هماغسې وړاندې کوو. د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې چې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوې ده، شاعري فقط د ذوق مسله ده. زه اصلا دې سره موافقه نه یم چې شاعري د ذوق مسله ده. زه دې سره موافقه نه یم چې شاعري یا لیکوالي یوازې انتقام ده. زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتري یا هغه څوک چې بېکاره شي بیا دې ولیکي. دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی. ته تاثیر لري، کله چې ته تاثیر لرې ته واک لرې، او کله چې ته واک لرې ته مسؤلیت لرې.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي؟ څه حس به لرې؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
چې ډېر به وي، ولې به نه وي؟ ډېر شي، ولې ونه اوسي؟
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل شي؟
زه بېخي خوشبینه یم. خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه شو کولی چې یوه نجلۍ د راسي د ولسمشر په مخ کې د په سټېج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لس وي، شل کاله وروسته باید دغه 500 ورسېږي. اقل زه هېڅ ویره نه لرم، زه له دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم. خو که له ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه به شعر ونه وایم. زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي، جنګ بس کېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي. وکړل د دې ورخ ما یو څوک زه فکر کوم زه ویره نه لرم زه نه پوهېږم زه نه فکر کوم چې نجونو شمېر به ډېر شي
مننه په آخر کې زه غواړم وپوښتم چې څومره ټولګې مو چاپ کړي دي له کوم ډول شعرونو سره تاسو ځان راحت حس کوئ
له 2014 نه مخکې ما غزلې هم لیکلې نظمونه هم لیکل لنډې کې شعرونه هم لیکل لیکن له 2014 وروسته زه یوازې سپین شعر لیکم البته وروستۍ ټولګه مې منظوم نظمونه په ټوله بیا ما غزل نه دی لیکلی او له آزاد شعر سره سپین شعر سره ځان راحت احساسوم فکر کوم یوازې په همدې فورم کښې خپله خبره رسولی شم زما شپږ کتابې چاپ شوي دي څلورې شعري ټولګې دي یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده او یوه یې هم شپږ دي